ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یو مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلی د سږ کال پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او راستربلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمنی خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلی دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی ویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمنی ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوی هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چارې روانې دي. د لړ کې براتونکو نه هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په مخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړي، خو ویلی دی دا د خبراترو درات په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ یو خبر پانه کې ویلی رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولیږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلې شي کړکېچنې شوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یو ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړې. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اوکراین اروپایي متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکونکی یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شوي.
ډېر خلک داسې روغلل بندیانو چې هغوی چیانه اوس ده د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار په مخه کړی د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړی ناسته تیر ماخام تر سره شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالي سرپرست په دیناسته کې په افغانستان کې د وټول شمول حکومت د جوړیدو لپاره د نړیوال ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د گاونډیو او سیمایزو هیوادونو اساسو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونه کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وباله او د طالبانو د حکومت د چلن بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه تر سره شوه، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست دی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورج ګانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل، خځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډیرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدید بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړې او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخ لاسوهنه رامنځته کړې. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلې شوې دي.
to seriously address their concerns.
د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د یوناما د اعلامیې په جواب کې چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ویلي و چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوی دي او زیاته کړي و چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقوقونه چې مختلف تعریف لري د خپل حقوقو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشر دوستانه چارو مرستيال تام فلیچ اوویل په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د لوګي سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیونو ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې سکهل 2.6 میلیونو ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوی، بنسټیز خدماتونه په منځ د یو د مالی سرچینو کمواله با پراتونکو جمی کی داړمنو خلکو لپاره کافی خوراکي مرستي برابرې نکړي. د امریکا استاد په دیناسته کې ویل طالبان د خپل سیاستونو لامل د خلکو د کړهو مسول دی او د خبرو اترو لپاره پر اعتماد نشي کېدی. دا امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل یوازې بشر دوستانه مرستي حل لار نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
in its position to influence the Taliban's decision on accepting political dialogue
نړیواله ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي ترڅو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمنه کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شمول او مشروع حکومت جوړېدو یو موافقه رامنځته شي. باید د افغانستان د پراخو دیموکراتیکو ځواکونو له مجموعي سره خبرې اترې وکړي. دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا به د اوسني وضعیت لپاره یو مهم پړاو
د روسی استاذ ناس ته خپل خبرو کې ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي لکم دوه اړخیز استانډرد پرته په بشپړ توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبري وکړي. د چین استاذ بیا ویل کاتوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې هڅې شوې چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزي ډلې لکه ای ټی آی ایم د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ټی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دسمبر 10مه په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه جنجونی وایي چې دوی ته اوس دا ورځ بې معنا ده. دا چې ولې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو لپاره خنق سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستې او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزدا کړو محرومه شوی وای، د بشري حقوقو نړیواله ورځ ورته لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي.
بنون یک دختر افغانی
دی، وی افغان انجلې په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ ته نړۍ خلک د خپل حقوقو ازادي لمنځي، خو په افغانستان کې موږ خپل لومړني اسلامي او انساني حقوقو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړي چې یو خرات لوم کې ولرو، خو نن ان خپل کور د وټلو اجازه لاندې
حتی نمیتونم از خانه بیرون برم.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته تربیا رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پورته تر په هنتونه د جنونو په هر ډول اسري زکړو بندیزونه لګولي او د غرازي په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو د کار مخنیولي. نه یوازې مېرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه څه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري ده.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د ګیرې ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دسمبر 10مه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار لامل لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجه او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل:
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبیږي، شکنجه کیږي او ان وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي و چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې سلر ویشت او دغه راز د بند چلن او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغاني خبریالې د نوم د نه خبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
خبریال خوندیتوب یوازې یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د وخت خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې داري چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي. دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنه کې د خلکو ترمنځ وساتل سي.
دغه افغاني خزي خبري اعلان د تیر حکومت سرتيري او اقليتونه په داسې حال کې د دوی د حقوقو د نقص خبره کوي چې چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقوقو د ملګرو ملتونو تعداد د 316 برابرۍ او انساني کرامت خوندې کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډېرې خلک او په ځانګړي ډول افغانانی نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې، په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. په همدې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنونکي او د دې هېواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقونو د شورا د پریکړه لیک شاهدانو. د بشري حقونو د نقص د مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو
په دغه اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان ته ژمن دي او دغه راز د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اقلیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبریالانو د حقونو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اګست میاشت کې ویلي و چې نړۍ نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه نادیده ونیسي، بلکې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حاکمیت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي و چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب له امله د خلکو ژوند خراب کړی. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیرش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقونو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي، د دې ورځې د نمانځنو هدف ټوله نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقونو د درناوي له لارې ټولنې کولی شي یو سوله ییز، مساوي او دوامداره راتلونکی جوړ کړي. بشري حقونه زموږ بنسټیزې ورځنۍ اړتیاوې. د 2025 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې څلوروي ساعته پر ویب پاڼه خبرونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی؟ تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي، افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي، دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال نړیوال سنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسول خان جان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی،
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د شپېته فیصده نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندول او دوی ته زیان رسېږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله دو جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوق تضمین کړی دي.
که هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژان سره په خپلې تازه مرکه کې ادا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان دې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د خبرې د نومبر په دیشمه شوې وي، او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 18مه په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وه اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د ملاتړ دایده په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي، او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګري لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیاوي د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې یوې موضوع ته. د دریو اروپایي هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په جګړه کې د واشنگتن هڅې برخلیک ټاکونکې یاد کړې. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دوی په اوکراین کې د تلپاتې او قوي سولې د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د منځګړیتوب ستاینه کړې. د دریو اروپایي هیوادونو په بیان کې ویل شوي چې د سولې په پلان کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به دوام ومومي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د چهارشنبه په ورځ په لویدیځه فرانسه کې په یوه عامه بحث کې خبرې کولې وویل هغه یوازې د ډونالډ ټرمپ او د هغه د اروپایي سیالانو سره څلوېخ دقیقې ټلیفوني اړیکه درلوده. د برېټانیا د حکومت رسمي بیان کې ویل شوی چې اوس د اوکراین د هغه د خلکو او د یورو اټلانټیک سیمه د ګډ امنیت لپاره یو مهمه شیبه ده. په تیرو څو اونیو کې برېټانیا، فرانسې او جرمني د نورو اروپایي شریکانو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د لومړنیو وړاندیزونو د اصلاح او بشپړولو لپاره په کلکه کار کړی دی. هغه وړاندیزونه چې لمخې به یې اوکراین د ختیځ ډونباس سیمې مسکو ته وسپاري د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره خپل هیلې پرېږدي او د خپل پاوز شمیر کم کړي. اوکراین د سپینې ماڼۍ له فشار لاندې چې ژر تر ژره له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي، د دغه هیواد لخوا د امریکا له هغو وړاندیزونو سره مقاومت شوی چې ویل کېږي د مسکو په ګټه دی.
خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د مهال څلور وساته پر ویپانه خبرونه لري. ک تاسو چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویپانه بسنه مکوي. د فیسبوک پانه ته سر ورخاره کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. د فیسبوک په پانه کې هم زموږ ټول خبرونه، راپورونه او دغه راس کولی ویډیوګانې او انځورونه لیدل شي. پر فیسبوک سربیره پر ټویټر یا ایکس پانه، دغه راس په ټلګرام او انستګرام کې هم ازادي رادیو د لاسرسي وړ ده. د واتس اپ چینل هم لرو، هلته هم د ورځې له تازه خبرونو ځان خبرولای شي. د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه چې د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلسکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړ شوي. چلیوي خو زندانیان په کې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی پوینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رادیو ته ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې دی شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زکه خوب دي دی لپاره خې دي سي پاینده کې موږ دی باندې وزو دي. موږ سبقونه دي، موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی زکه موږ به ناکام نه راځو. موږ بدل تصدیق کړی کړی نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګرده زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولیا وای. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وای
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاری واجی جرمونه کوي، بیا دلته خ زده کړې روانې دي، انداسي خیاته د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده بیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول
داس کسان راغلی و بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده، ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه تر واخ.
بلدوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطی کې او په موټرسایکل سازی کې شاگردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې خپ مخ روان دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامه په لار باندې واچو او تر څو کول شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکل شوی دا بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زندان کې د ماحال شاوخوا 15 سو بندیان موجود دي چې د ځای مسؤلین په وینا ډېرې جنایي جرمونه او یو برخه د نشې توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډېری کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسکونیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نوېستلو، د ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څنځلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای، هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څنځلری دی، افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیزه حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید با خبره وشي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسون نه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي
دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد په کله بیا غته ورتلل؟
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کېږي، ولارې ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم. معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کوم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که په هر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی یې، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوره، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی له قوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي.
او کچیر دا وضعیت هم د دوام وکړه، که څه هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده؟ دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبري له وجې په پیږي نه یا ځان پوي، دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي؟
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده، د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکوس چې اکثر افغانان وزی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارشته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی چې به هر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لار شي د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده خدای مو کړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورنۍ دي چې موږ په تاسو ها او پسل ها مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مس باسه تاسو په دې باندې خبرې وکړل چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولې سي په دې اکل مو روخانه خبرې وکړل کرا سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کې په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي چي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو لمطالعه نه دی او سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیر زیات مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل
bale مسباس ابسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راځو دا کله چې یو څوک هارت قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل سي څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي څنګه هارت په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بل خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلق ودانه هر څه خپل دي هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دي ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشحالي سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې لدی افغانانو او افغانی فرهنګ لری کی ځان شدا ډیر یو غلط فکر ده مونږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انځوا کې پات شي وی دي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې که یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
Mama jana mama. شوي زما جانا لپ پلنگ شوي د بابر سي نچ پسند شوي پتا به قدر شو زما من شيرونا زما جانا نم دنګي دا زما جانا نم دنګي دا پته خسته خاني مې پور شورونا زما جانا نم دنګي دا زما جانا نم دنګي دا کلیپ کلی دوتې دل وړم خيرونا زما جانا نم دنګي دا زما جانا نم دنګي دا زما جانا نم دنګي دا زما جانا نم دنګي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
معشوقی